00420202 21 12 46 01.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوې. نن د لړم شلم نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د نومبر میاشتې له 11 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په پاکستان کې د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکښې خوندي وي. څېړونکي د سیمه ایزو او نړیوالو دغو غوښتنو ته څه ډول ګوري؟
د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر طالبان دي، دننه په افغانستان کې دا ښکي دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
اروپای ټولنه غواړي چې پر بیلاروس نوی بندیزونه ولګوي چې دا هیواد د اروپای ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو له استولو لاس واخلي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو، خو تر هغه مخکې د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
پسار کې د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان د طالبانو له حکومت سره د ملګرتیا خبره وکړه. ډبلیو اف پی په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې او اروپای ټولنه غواړي چې په بلاروس نوي بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې ایز با ثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غواړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسي، او موږ ټول غواړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یو نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلاس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي وو. دوی خپل غونډه پای ته رسولې او یو اعلامیه یې هم ورکړي چې تفصیلي وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالي بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت وپرځوه چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې او ډیر خلک خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره په مستقیمه معاملې بندیزونو د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. ښاغلی بیاسلی نن سهار د کابل له هوایي ډګره یو ویډیوي پیغام کې ویلي دغه شمیر اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري.
تاسو پوهیږئ او لناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه، خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان سته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي، خو د مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې بریښي. د اریانا افغان هوایي شرکت له کابل اسلام آباد ته په اونۍ کې دوه ځله الوتنې بیا پیل کړې. د شرکت د پنجشنبې او دوشنبې په ورځو ته خپلې الوتنې پلان کړې دي. له دې وړاندې کامیار هوایي شرکت د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې پیل کړې وې. اسلام آباد ته د کامیار شرکت د ټکټونو باید څه باندې زرو ډالرو ته پورته شوې وه، خو اوس اریانا شرکت ویلي د کابل اسلام آباد ته د ټکټ باید 400 ډالره او له هغه لوري 100 ډالره ده. اریانا افغان هوایي شرکت په دې اونۍ کې له کابل دوبۍ ته هم الوتنې پیل کړې. له بلاروس سره پر پوله پرتو اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې دغلته د کډوالو ناورین ممکن په پوځي شخړه واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس او پولان ترمنځ پوله کې سلګونه پناه غوښتونکي د خوړو له کمښت او یخې هوا سره مخامخ دي او هڅه کوي چې پولان ته واوړي. په دغو پناه غوښتونکو کې د افغانستان منځني ختیځ او افریقا اتباع شامل دي. پولان پر بلاروس تور پورې کړی چې د سرحدي لانجو په برخه کې د دولتي ترهګرۍ رول لوبوي. د پولان د دفاع وزارت په یوه ټویټ کې ویلي د بلاروس لخوا ورغلو پناه غوښتونکو د دوی پر سرتیرو د ډبرو ګزارونه کړي او د اغزن سیم او پنجرو ماتولو ته یې مخه کړې. د پولان د دفاع وزارت ویلي سرتیرو یې په پناه غوښتونکو هوایي ډزې کړې دي. بل لور ته اروپایي ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې د پناه غوښتونکو د کړکېچ په خاطر غواړي چې پر بلاروس د سزا په هدف نوي بندیزونه ولګوي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 یعنې څه باندې 15 دقیقې وروسته په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلو به لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماته ورکړه او پایلو به توت. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پایلو به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې ترسره شي.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري. د ترويکا پلس غونډه ګډونوالو د افغانستان پر ورستي وضعیت بحث کړی دی. په دې غونډه کې چې نن په اسلام آباد کې جوړ شو، د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیه او پاکستان ځانګړو استادو ګډون کړی وو. د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی هم نن په پاکستان کې وو او له چارواکو سره یې د کاته کړی دی. په دې اړه تازه جزئیات له اسد الله لودین څخه اورو.
ډېره مننه مرالۍ جانې. د تریکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په یوه 15 مادیزه اعلامیه پای ته ورسېدله. دوی په اعلامیه کې بېلابېلو مسلو ته اشاره کړې. غواړم چې په ترتیب سره یادونه وکم. دوی په سر کې د افغانستان د جدي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د افغانانو د کلک ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د غونډې ګډونوالو له طالبانو مننه کړې چې افغانستان او له افغانستانه بهر یې د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته کړي او د بشري مرستو الوتکو ته یې هم هوایي ډګرونه پرانیستي. د تریکا پلس غونډې ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې یو داسې پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته پکې درناوی وشي. دوی ویلي ښځې او نجونې باید د ټولنې په هره برخه کې ګډون ولري. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان ښځې او نجونې باید په هره کچه تعلیم ته هم لاسرسی ولري او له طالبانو یې غوښتي چې په ټول هیواد کې تعلیم ته د مساوي لاسرسي زمینه برابره کړي. د اسلام آباد د غونډې ګډونوالو د افغانانو د لاسنیوي په برخه کې د نړیوالو بیړني ګامونه ستایلي، خو د ممکنه اقتصادي سقوط او د کډوالۍ د نوې څپې خبرداری هم ورکړی. پر بشري وضعیت سربیره په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې شوې دي. دوی د داعش له خوا وروستۍ حملې په کلکو ټکو غندلي او له نړیوالو ترهګرو سره طالبانو ته ویلي چې باید اړیکې ونه پالي. دوی دغه راز اندېښنه ښودلې چې باید په افغانستان کې حکومت یا طالبان دغو نړیوالو ترهګرو ته د پښې ځای هم پیدا نه کړي. دغه غونډه په داسې حال کې نن په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري یې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي پرون لا اسلام آباد ته رسیدلی او نن دوی د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی ته اطمینان ورکړی دی چې پاکستان په هر برخه کې ورسره ولاړ دی او تر خپله وسه هڅه کوي چې د اوسنی بشري ناورین په ژغورنه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
ډیره مننه لودین صاحب. اوریدونکو، اسد الله لودین و. تاسو واوریدل چې د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو د افغانستان پر ورستي وضعیت باندې خبرې کړې دي او په دې غونډه کې چې دا غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، نن د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیه او پاکستان ځانګړو استادو ګډون کړی و.
او په دې ورستوي کې دا هم اورو چې یو ورځ ورسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړه شوه. په اسلام آباد کې تاسو واوریدل چې د ترویکا پلس غونډه نن دایره سوه. نږدې دوې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې سوي دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکریه بارکزی نظر هم اخیستی دی.
سیمه هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکې اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دنه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقت نامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کړي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیرم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم همدا خبره تکراروي او یا داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب، زه خپله تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، ته به خبره ده چې نه؟ آیا طالبان داسې قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتي مسایل تجزیه او تحلیل کړي؟ آیا طالبان داسې واک باندې دی چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرفه ترلاسه کوله، نو ضرورت دومره خبرو اترو ته نه وه. که چېرته تاسو وګورئ، په تېر دو میاشتو کې طالبان حداقل تر لس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنې په هفته کې یو ورځې قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دی څو ځلې لار، پاکستان ته خو بشمیره تک شوی، چین سره بشمیره دی دوالی ته دی شوی، بین ملی سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوی، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دی کړي. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی. خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
د سیاسي چارو کتونکي شکریہ بارکزی و چې د افغانستان په اړه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د غونډو اړوند خپل نظر شریکاوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیوال راپور. اروپای ټولنه غواړي چې پر بیلاروس نوی بندیزونه ولګوي او په دې کې د بیلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د اروپای ټولنې مشران وایي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګوي چې بیلاروس د اروپای ټولنې د ختیځو پولو لوري ته د کډوالو له استولو څخه لاس واخلي. دې موضوع ته واشنگتن هم اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه د احمد شیبر راپور اورو.
اروپای ټولنه د پولند بیلاروس له پولیس سره د کړکیچ په خاطر بیلاروس ته د سزا ورکولو پلور یو بل ګام نشته شو. د پولند او بیلاروس له پولیس سره نشته د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو کډوال بند پاتې دي. د دوی خواړه په خلاصې دوري او هوا هم سړه ده. د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو استازو پرون موافقه وکړه چې شرایط له قانوني پلوه د نورو بندیزونو لګولو ته چمتو دي، چې شاید د راتلونکي اونۍ په پیل کې د بیلاروس د بهرنیو چارو د وزیر او هوایي چلند په ګډون پر شاوخوا 150 کسانو او شرکتونو ولګول شي. کډوالو د مخ په زیاتېدونکي سیاسي لانجې له امله وړ مشپه او تیره شپه بیا هم له سرحد سره تیره کړه. د اروپای ټولنې مشرانو منسک تورن کړی دی چې له جګړو ځپلو او خوارو هیوادو خلک راغونډوي او بیا یې قصدن د پولنډ د پولې پخوا ورولي تر څو د اروپای ټولنې په ختیځو سرحدونو کې ګډوډي پیدا کړي. پولنډ خپلې خاورې ته کډوال نه ورپرېږدي او په وروستیو اونیو کې په سلګونو ځواکونه سرحد ته استولي دي. وارسا همداراس له پولې سره ازغن سیم تیر کړی دی چې د پولنډ لور ته د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. د اروپای شورا رئیس چارلس میچل پرون د پولند له صدر اعظم ماچوش مراویس کی سره د ګډ خبري غونډې پر مهال بیلاروس تورن کړ چې له اروپای ټولنې چې په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست دیموکراتیکو انتخاباتو ملاتړ کوي په پټه غاچ اخلي. مراویس کی بیلاروس په دولتي ترهګری تورن کړی دی. بل لور ته د اروپای کمیسون مشه اورزلا وانډرلاین ویلی دی چې د بیلاروس پر ضد به د راتلونکي اونۍ په پیل کې بندیزونه ډیر ژر پسې پراخ شي او دا احتمال شته چې د دغه هیواد هوایي چلند هم پکې شامل شي، ځکه چې په قاچاقي ډول خلکو ته اسانتیاوې برابروي چې لومړی مینسک بیا د بیلاروس اروپایي ټولنې سرحدونو ته دا کسان انتقال شي. د اروپایي کمیسیون مشر دا خبرې پرون وروسته تر دې خبریالانو ته وکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره په واشنگتن کې غونډه وکړه. سپینه مانی وای چې ولسمشر بایډن او وینډرلاین د اروپایي ټولنې په سرحدونو کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې او د غیر قانوني کډوالو د راماتېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سش کال د بادامو حاصلات کم سوي دي. بڼوال پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي عمده لامل د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د بې وخته ورښتونو او د نباتي آفتونو له امله د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی. سلوه کلن عزیز خان د کندوز د شهردری ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري خو سش کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
خو بادام ادامونه سه باغونو مرض هم وکړي وروجن درختې مو غټې غټې درختې مو بوچېدنګ ورالې درختې مو وچې سوې وروجن یخم ولې بادام ونه سو کم کم بادام یو درخت چې ډېرې کړي 1 کیلو بادام 2 کیلو بادام دام را ټول کړي دي. بادام خو بیخي په صفر کې در یو درختې 15 منه بادام کول شش کال وروجن 1 کیلو بادام کړي دي. نو دې ته اټکل وکړي څو حاصل دی.
د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی وسلوح کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واورې چې اوس په ګردې ول او خرید و فروش هېڅ بېخي هېڅ اوسې مزه نهسته. خرید و فروش نهسته ورسره د دې تعولات سره دی. مخکې د دې نه ډېر ښه وي نه پاکستان ته تله ډېر خرید و فروش هم شو عاید هم شو وي نه درآمد برآمد یې درلودې اوس هېڅ کیسه نهسته.
دا محل د کندز په بازار کې 1 کیلو ښه بادام له 6000 افغانیو نیولې تر 2000 افغانیو پورې قیمت لري. په نمړی ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وای چې سږ کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است. نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندوز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمېر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت آزادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د بادامو صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو له لارې په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي ترڅو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نومونو یادیږي لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نومونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د کورونا تشخیصیه پی سی آر لابراتوار پرانستل سو. د خوست روغتیایي چارواکي وایي په خوا به د دې ځای ناروغان د پی سی آر معایناتو لپاره پاکستان او نورو ځایونو ته تلل. په بخښنې سره نور حال په دې راپور کې اورو.
په خوست کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالی لګښت د کورونا د تشخیص په خاطر د پی سی آر لابراتوار پرانستل شو. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي پخوا به ناروغان د پی سی آر اړوند معایناتو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل، خو اوس مهال دا اسانتیا په خوست کې برابره شوه. د خوست د عامې روغتیا یو تن مسؤول ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پی سی آر معایناتو ته جدي اړتیا وه او د پرله پسې غوښتنو وروسته نړیوال روغتیایي سازمان ورته د دې طبي ټکنالوژۍ اسانتیا برابره کړه.
دا د ډبلیو ایچ او لخوا مصارف ورکړل شوي، تقریبا تر 13 میلیونو پورې مصارف په دې باندې راغلي دي. ډبلیو ایچ او لخوا سپورټ کیږي او هغه کارمندان هم د ډبلیو ایچ او لخوا ورته موظف شوي دي. زموږ نه یوازې د کورونا برخه بلکې د ایچ بی ایس، ایچ سی وی او ایچ آی وی معاینات به هم په دې کې کیږي او انشاءالله دا به د خوشمیشتو لپاره ښه زیری وي او د خوشمیشتو لپاره خلاص تر وړنه ده.
روغتیا پالان وایي په اوس وخت کې د نړۍ په کچه د ناروغۍ د تشخیص لپاره پرمختللې ټکنالوژي شته، خو افغانستان لا هم په دې برخه کې وروسته پاتې دی. یو تن معالج ډاکټر محمد انور یوسفزی وایي
روغتیا خبره ده چې په نننی عصر کې په ټوله دنیا کې ټکنالوژي ډیره په مخ تللې ده. متاسفانه چې په عموم کې موږ افغانستان په سطحه کې د مملکت په سطحه وښیو، په هغه لیول د همجوار ولایتو په لیول نه یو. یو وخت داسې و چې پی سی آر د ایچ بی ایس یا ایچ سی وی دپاره به موږ مریضان پاکستان یا پېښور ته لیږل، دا ټیسټونه په پېښور کې کېدل، ولې موږ په کابل کې هم نه کېدل. الحمدلله چې نن په خوست کې هم افتتاح شول. د دې سره ډیری مریضان به داسې چاغای پی سی آر دپاره چې دغه موږ وایي چې زیړ زړی دی یا سپین زړی دی، په دې کې پی سی آر ضرور دی. د دې په څنګ کې چې موږ د کووید 19 یا د کورونا ټیسټ دلته وکړو دا هم کېدای شي.
بل لوري ته طالب چارواکي د نورو برخو په خوا کې د روغتیا په ډګر کې هم د نړیوالو بنسټونو مرسته ګټوره اړینه بولي. خوست واری محمد نبی عمری وایي دوی چمتو دي چې نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو لپاره هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
موږ خصوصا د وزیر کچوی مؤسسې له طرفه چې کوم د لابراتوار کې همکاری کړی دا ترمیم کړی دا ماشینونه وروړی دي مصرف کړی دي دغه ټول نړیله مننه کوو.
دی یادونه ورده د افغانستان د نور سیمو په شان خوست کې هم خلک لګن روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي او په بیا بیا د طالبانو له حکومت او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه د پاملرنې او مرستې غوښتنې کړي دي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
تاسیز مرشغله ازادي راډیو اوري 55 ورځې وسوي چې په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. په دې اړه د یو شمېر زده کوونکو نظرونه اورو.
مخکشی شدی د سیاسي ټولنیزو کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکشی شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم د ویدا سی بهرانی شریزه کیسه چې یو لاس د سرطان له ناروغي قطه سوی خو د لژوان څخه لاس نه دی اخیستی او د وی مسلکی ورزشکاری په توګه ځلیدل ده. دا راپور تر وی لاندې د میورست اورو. شیخه الشیبه د اتل سمیاشتو چې د سرطان په ناروغي اخته سو د دې ناروغي د مخنیوي په خاطر یې ډاکټرانو شی لاس قطه کړ، خو دې غمیزې د ورزشي سفر او پاسپورتي سیالیو کې د ګډون مخه ونه نیوله. شیبه چې اوس 38 کلنه ده وایي په دومره کم عمر کې د لاس قطه کېدل اسانه نه و، خو دې له ژونده لاس وانه خست. دا وایي کله چې زه اتم ټولګي ته لاړم ما پریکړه وکړه چې ځان په همدې بڼه ومنم. شیبه رویترز خبری آژانس ته ویلي
زما لاس قطه شو. په حقیقت کې زه بایلون کې نه وم. ما په ژوند کې هر څه د 13 میاشتو په عمر کې د خپل لاس د پرې کېدلو وروسته ترلاسه کړل.
شیبه په 2018 کال کې د کراس فټ په ډګر کې خپل ورزشي سفر پیل کړ او د سپارتان په نوم تر خنډونو د تیرېدو په سیالیو کې ګډون وکړ. وروسته یې د آیرن مین په نوم سیالیو کې هم ګډون وکړ. په آیرن مین سیالیو کې 1.9 کیلومتره لامبو، 9 کیلومتره بایسکل او 1.8 کیلومتره منډې شامل دي. شیبه چې اوس یو مسلکي ورزشکار ده د ځغاستې په آیرن مین سیالیو کې ګډون کوي او هر ورځ په جیم کې تمرین کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 01.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو پښتو خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. د دوشنبه د نن د لړم شلم نیټه د پنځشنبه چې د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې لولسمه نیټه سره برابر ده. د ریخ پرونه زما همکار آرش همایون پر مخ وړي. له دوی سره به اوریدونکو تاسو پاتاسي.